قطر وای متحد ایالاتونه باید افغانستان هیر نکړي. خود قطر د بهرنیو چارو وزیر محمد بن عبدالرحمن آل ثانی په عین حال کې ویلي دي چې د افغانستان په اړه د دوحې او واشنگتن اندېښنې سره ورته دي. د روغتیا نړیوال سازمان WHO وایي چې په افغانستان کې د شری د خپرېدو له کبله زرګونه ماشومان په دې ناروغۍ اخته شوي او په روان کال کې نږدې 100 ماشومان له دې کبله مړه شوي دي. د WHO ویاندې پرون خبریالانو ته وویل د دې ناروغۍ خپراوی په ځانګړي ډول ځکه د اندېښنې وړ دی چې افغانستان د غذایي بې امنیتۍ او خوارځواکۍ له ستونزو سره لاس ګرېوان دی. د امریکا ولسمشر جو بایدن د پولند او بیلاروس په سرحد کې روان وضعیت په اړه اندېښنه ښودلې. د دې دوو هیوادونو ترمنځ په سرحد کې د بیلاروس لوري ته زرګونه غیر قانوني کډوال چې افغانان هم پکې دي په سړه هوا کې په دې هیله راټول شوي چې د اروپایي ټولنې غړو هیوادونو ته واوړي. امریکایي سوداګر ګلین دی وریس یوه میاشت وروسته له دې چې فضا ته د تلو خوب رښتیا شو مړ شو. 49 کلن دی وریس د اکتوبر په 14 په بلو اوریجن تجارتي فضایي ستوربیړۍ کې فضا ته تللی و او پرون یې الوتکه د نیویارک په شمال لویدیځ کې ټکر شوه. او د شل اووریز کرکټ د نړیوال جام پایلو به سبا د نیوزیلند او استرالیا ترمنځ په دوبۍ کې ترسره کیږي. دا لوبه د کابل په وخت د ماښام 6:30 بجې پیلیږي.
زموږ غږ له ازادي راډیو نه اورئ. که غواړئ چې دا خبرونه په تفصیل سره ولولئ زموږ ویبپاڼه کې موندلی شئ. آدرس یې دی azadiradio.com. اوس هم له ژمنې سره راځو د زهرو کاروان اونیز پروګرام ته.
د زهرو کاروان
د ازادي راډیو درنو اوریدونکو زموږ سلامونه او نیکی هلی ومني. د زهرو کاروان د دې اونۍ خبرونه ته مو هرکلی کوم. د زهرو کاروان په خبرونه کې مستاس لپاره دا مطالب چمتو کړی دي. څلور میاشتې کیږي چې د معتادینو د درملنې مرکزونو کارکوونکو ته معاشونه نه دي ورکړل شوي.
څلور میاشتې کیږي چې د معتادینو د درملنې روغتیايي مرکزونو پرسونل له ډاکټرانو څخه نیولې بیا تر صفاکاره پورې معاشونه نه دي اخیستي.
په یو بل راپور کې به واوري چې طالبان له معتادینو څخه تر درملنې وروسته لیکلې ژمنه اخلي چې بیا به نشه نه کوي.
ډېر خوشاله یم چې دې ناوړه عمل څخه موږ وژغورو. ما توبه د فقره کې درس نه کوم.
دا چې پر یو ځای د بیلابیلو نشي موادو معتادین بستري کول څه ستونزې لري په دې اړه مو له ډاکټر واحد الله کوشان سره مرکه کړې ده.
زما په نظر کې دغه د مواد د ډولو سره سم مریض چې مثلا ورد بیلی تداوی ټیم بیلی ډېر ښه نتیجه به ورکړي.
رفیع الله په نوم یو معتاد وایي چې نشول کورنۍ څخه لري او بې حوصله کړه.
په کور کې له پلار سره مم بد اخلاقی کوله، له مور سره مم بد اخلاقی کوله، څه به سمه خبره ته وکړه هغه مم نسوه زغمه لګ.
او د پروګرام په پای کې به په یو ډرامه کې واوري چې حجی اسلم له رضایت وروسته ولې ننګیالي ته د خپلې لور له ورکړې ډډه وکړه.
زما خداسي خوخه ده چې انجلۍ به ورکو
مورې دا چې سبا لګ بندي شي او یا خدای مکړه ګلالۍ کونډه شي تر دې خدای خدای چې پر کور ناشته وي.
واخزه ننګیاله سمه خبره کوي ولی په لوی لاس په لور په بلاخته کوي.
اوس تخبرونی لمړی مطلب ترازو ته معتادینو د درملنې جنې کارکونکو د ماشونو د نه ورکولو په اړه شکایت کوي. دوی وایي څلور میاشتې کیږي چې ماشونه نه دی ورکړل شوی او پر دې سربیره په ورستیو دوه میاشتو کې د خوراکي او نورو امکاناتو له نشټوالي سره هم مخ دي. د افغانستان طبي شورا د دې روغتیايي مرکزونو د کارکونکو د معاشونو ستونزه تاییدوي او خبرداري ورکوي چې که د معتادینو د درملنې روغتیايي مرکزونو د کارکونکو معاشونه ورنکړل شي نو یو لوی بشري ناورین به پیښ شي. د موضوع نور جزئیات په دې راپور کې واورو.
د عامې روغتیا وزارت سرچینو ازادۍ رډیو ویل چې له دوه څخه نیولې بیا تر 5 میاشتو پورې د معتادینو د درملنې روغتیايي مرکزونو ډیری کارکونکو ته میاشتني معاشونه نه دي ورکول شوي او له دې امله له مالی ستونزو سره لاس او ګریوان دي. د جوزجان ولایت د معتادینو د درملنې روغتیايي مرکزونو عمومي مسؤل ډاکټر خوشیوال له ازادۍ رډیو سره په مرکه کې ومنله چې د دې ولایت د معتادینو د درملنې روغتیايي مرکزونو کارکونکو له څو میاشتو راهیسې معاشونه نه دي اخیستي او دوی پر مالی ستونزو سربیره د نورو امکاناتو له نشټوالي سره هم مخ دي.
شفاخانه‌های تداعی معتادین
مواد څلور میاشتې کېږي چې د معتادینو د درملنې روغتیایي مرکزونو پرسونل د ډاکټرانو څخه نیولې بیا تر صفاکاره پورې معاشونه نه دي اخیستي او د 1400 شمسي کال لومړیو دریو میاشتو معاشونه تخصیص تر اوسه موږ ته نه دي رارسېدلی. اوس چې څه خدمات ناروغانو او د هغوی پایبازانو ته وړاندې کېږي له بازار څخه به پور اخیستل کېږي.
د عامې روغتیا وزارت سرچینې وایي چې دوی پخوا هم د معتادینو د درملنې د برخې کارپوهان او متخصص ډاکټران لږ درلودل، خو اوس چې د دې روغتیایي مرکزونو د کارکوونکو ماشونه ځنډیدلي او امکانات یې کم شوي، نو یو څه کارکوونکي چې درلودل هغوی هم پریکړه کړې چې خپلې وظیفې پرېږدي. که څه هم د طالبانو حکومت له دریو اونیو راهیسې په کابل او نورو ولایتونو کې د معتادینو راټولول پیل کړي، خو د معتادینو د درملنې ځینې ډاکټران شکایت کوي چې دوی له مشورې او روغتیایي مرکزونو د امکاناتو په پام کې نیولو پرته دوی ته معتادین ور وړل کېږي چې دې کار هم خپله معتادین او هم روغتیایي کارکوونکي له جدي ستونزو سره مخ کړي دي. موږ هڅه وکړه چې په دې اړه د عامې روغتیا وزارت رسمي نظر هم واخلو، خو د دې وزارت د روغتیایي خدماتو معین له معلومات ورکولو څخه ډډه وکړه. د افغانستان د طبي شورا د عامه پوهاوي او مطبوعاتي مسؤل ډاکټر شکیل یوسفزي ازادي راډیو ته وویل چې ټول روغتیایي کارکوونکي په تېره بیا د معتادینو د درملنې روغتیایي مرکزونو کارکوونکي له جدي مالي ستونزو سره لاس او ګریوان دي او دا ستونزه د دوی له شورا سره شریکه شوې ده.
دا یو ډیره جدي ستونزه ده. په چیرې د افغانستان اسلامي امارت په وخت رسیدګي ونه کولی شي، نو په افغانستان کې به یو شتر بشري ناورین رامنځته شي. د افغانستان طبي شورا د اسلامي امارت سره ځینو تفاهمونو ته رسیدلی وي، نو انشاءالله معاشات او کوم شیان دي چې ټولو ډاکټر صاحبانو ته به وخت باندې ورکړل شي. خو د معتادینو ستونزه یو جدي ستونزه ده. که چیرې د افغانستان اسلامي امارت ورته پاملرنه ونه کړي، له ډیرو لویو ستونزو سره به موږ مخ شو.
د روغتیایي کارکوونکو د ماشونو نه ورکولو په اړه شکایتونه په داسې حال کې راپورته کیږي چې د افغانستان څخه د بهرنیو مرستندوی مؤسساتو له وتلو سره سم د معتادینو د درملنې په برخه کې بهرنۍ مرستې هم بندې شوې دي. څرنګه چې د معتادینو د درملنې روغتیایي مرکزونو ډیری کارکوونکو له همدې بهرنیو مؤسساتو څخه ماشون اخیستل، اوس له نامعلوم برخلیک سره مخ دي.
رازا کرم مونږه تا ته منتظر وو.
بس دا د زام راغلم، اوس به په ګډه میله وکړو.
رازا رازا په ښه وخت کې راغلې.
اوهو، د ایروین څه کوئ؟
تاسې غواړئ چې ما معتاد کړئ؟
په یو دود څوک نه معتادېږي.
دا داسې مردار شی دی چې په یو دود یې سړی معتاد کېږي.
دا بیا چا وویله؟
دا خبره مې د ازادۍ راډیو د زهرو کاروان په خپرونه کې واورېده.
خیر دی، پوډر مه وهه، هسې راسره کېنه.
نور زمونږ انډیوالي ولاړه.
زه ولاړم، تاسې زما سره سمه دښمني کوئ.
د زهرو کاروان خبرونه درنو اوریدونکو، اوس په دې اړه راپور لرو چې د طالبانو حکومت په ځینو ولایتونو کې تر درملنې وروسته له معتادینو څخه دا لیکلې ژمنه اخلي چې بیا به نشه نه کوي. ځینې معتادین او د معتادینو د درملنې روغتیایي مرکزونو چارواکي وایي چې دا ژمنه او وعده د معتادینو د کورنۍ د غړو په مخ کې ځینې اخیستل کېږي. د دې ژمنې په اساس که کوم معتاد تر درملنې وروسته بیا نشو ته مخه کړي، نو نیول کېږي به او زندان ته به اچول کېږي. د موضوع نور جزئیات په دې راپور کې واورو.
پر افغانستان باندې د طالبانو تر واکمنۍ وروسته د لومړي ځل لپاره په فراه ولایت کې 50 معتادین تر درملنې وروسته له روغتیایي مرکزونو څخه رخصت شول. د معتادین چې له فراه ښار څخه راټول شوي وو، لومړی د فراه ولایت زندان او بیا د معتادینو د درملنې روغتیایي مرکزونو ته یوړل شول چې هلته د 15 ورځني پړاو پر ځای شپږ دېرش ورځې تېرې کړي. د فراه د معتادینو د درملنې روغتیایي مرکزونو مسؤل عبدالودود انوري وایي چې پخوا به معتادین په خپله خوښه راوستل کېدل او د معتادینو د درملنې په روغتیایي مرکزونو کې به بستري کېدل، خو اوس دوی په زور بستري کېږي. ښاغلی انوري وایي چې له دې روغ شویو معتادینو څخه په لیکلې بڼه ژمنه اخیستل کېږي. د ژمنې اساسي خبره دا ده که دا معتادین له روغتون څخه تر رخصت کېدو وروسته بیا نشو ته مخه کړي، نو زندان ته به واچول شي.
نو دا تاوت چې نن مستاس خاخسته دی فقره کې نوشته شوی چې زه فلانی د فلانی زوی راغل هم زما تدوی د یو دور د پاره مکمل شوی دی زه د فیران د پاره هیڅ ستونزه نه لرم او که پاینده کې مواد مخدر ته می رجوع وکی او دیر شون چې د امارات امنیتی چارواکی دی نو بیا موږ حق د ګیله نه لرو شکایت هم نه لرو چې موږ سره هر چلند کیږي ودی شي
د فراه ولایت د عامې روغتیا ریاست چارواکي وایي چې په دې وروستیو کې له فراه ښار څخه سلګونه معتادین راټول او زندانونو ته استول شوي دي. کله چې 15 ورځې وروسته معتادین تر درملنې وروسته له روغتیایي مرکزونو څخه رخصت شي، نو د هغوی پر ځای به له زندان څخه نور معتادین د درملنې لپاره دې روغتیایي مرکزونو ته واستول شي. گل علم او عبدالحمید و حق معتادین دی چی شپک دیرش رازی مخ که ده فرا ولایت لزندان تخد معتادین و ده درملین روختی مرکز تورل شوی او اوستر درملین روست رخصت شوی دی. دوی آزاده رالوتو ویل خوخت دی چی روخ شوی او ده حق جمن المخی چی ده طالبان و لحکومت سره کری حالسا کوی چی بیا هیچ کلا نشوتا مخن نکری.
دی خوشحالین چی دی نور عمل سخی موجود گوید ما توبه ده پگر آیتی بازدنکو
در ته څنګه دې شي له شو دې شي چې ساتي اوبو په یامه دا غدي دار روز ته چې دا عمل بلا قوت نه لري او دې په دې شرایط کې چې هر روز ځان خپل په خپل خوشالي دا وړي به تر تر غدي چې زندان ته درسي نه وته
په فراه ولایت کې ځینی مدني فعالان له طالبانو څخه غواړي چې د معتادینو انساني حقونو ته پام وکړي او له هغوی سره د زندانیانو پر ځای د ناروغانو په ډول چلند وکړي. لدې مدني فعالانو څخه یو هم نورولي دی چې د معتادینو پر حقونو ټینګار کوي. دای د طالبانو دا کار ستای چی معتادین را ټولوي او درملنه کوي. دای وای دا کار په فراه ولایت کې د دې سبب کیږي چې بازار ته د نشي موادو وړاندې کول او د دې موادو غوښتنه راکمه کړي.
فلحال په فراه ولایت کې هیڅ معتاد نه پیدا کیږي. خلک د دغسې اشخاصو لاسه واکیان په عذاب وو، یا به منطقه پرې شي تللې به بلې خواته او یا ګیر شوي دي چې په بیلابیلو ځایونو کې په تداوی لاندې دي یا د نن فارغه کیږي.
په تیرو دوو میاشتو کې د معتادینو د درملنې په روغتیایي مرکزونو کې د خدماتو محدود کیدلو وروسته په دې وروستیو وختونو کې ځینو روغتیایي مرکزونو خپل فعالیتونه بیرته پیل کړي دي. خو د دې روغتیایي مرکزونو چارواکي وایي چې د پخوا په شان د کارکوونکو د معاشونو، تخنیکي او مالي امکاناتو په برخه کې اوس هم ستونزې لري.
د زهرو کاربن با د خبرونه کې د نشي موادو ټول اړخونه څېړل کېږي. په یاد ولرئ چې دا خبرونه د ازادي رادیو پر ویب پاڼه، فیسبوک او ټویټر باندې هم اوریدلی شئ.
ترنو اوریدونکو، تاسو ازادي رادیو اوري چې پر منځنوي څپو سربېره په 0.5 اف ام څپو باندې هم اوریدلی شئ. طبي ډاکټران وایي چې نشئی مواد بیلابیل ډولونه لري چې هر یو یې ځان تغیزي او نخې نخانی لري. د بیلابیلو نشئی موادو معتادین پر یو ځای بستری کول د درملنې بهیر ټکنی کوي او یو بل تخپل منفی تجربې انتقالوي. دا چې په یو ځای د بیلابیلو نشئی موادو معتادین بستری کول نورې څه ستونزې لري او څنګه کولای شو چې د دې ستونزې مخه ونیسو، په دې اړه مو د معتادینو د درملنې له متخصص ډاکټر واحد الله کوشان سره مرکه کړې او په پایل کې مو پوښتلې چې باید د څه ډول نشئی موادو معتادین یو ځای بستری کړل شي.
نشئی توکي څلور پنځه ګروپونه ویشل شوی دی او د هر ګروپ ځانته مزایایي، د هر ګروپ ځانته مشکلات، د هر ګروپ ځانته مدیریت د تداوي. نو په دې صورت کې مریضان کله چې بستریږي اول د یو اسکرینینګ شي یا یو تاریخچه ورنه واخیستل شي چې د کوم نوع مواد نه فعلا استفاده کړي. مثلا یو شخص در ټول مواد استفاده کړي په آخر درې میاشتو کې شیشه استفاده کوي، نو موږ په تداوی کله چې پلان ورته جوړو دغه د شیشې چې هم شدت د نشایي زیات ده و هم هغه حجم د نشایي زیات ده موږ هغه په نظر کې نیسو. مثلا په محرکه موادو کې نیکوتین راځي، مثلا چای ده، سګرټ ده، دا د عادي نه شروع امفیټامین ده، میټامفیټامین ده، نیکوتین ده، دغه خاندان د دوا چې ده دا چې کله مریض بستر شي زیات روانه متاثره کیږي. بل هغه اوپیات ده چې په هغه کې هیروین ده، هغه کې تاریاک ده، هغه ته فنټانیل ده، نور د جسمي اراضې ډېری. مثلا مریض ډېر د درد نه شکایت کوي، د کانګې نه شکایت کوي، د افرازات د پزې نه ډېر شکایت کوي، افرازات د سترګو نه ډېر شکایت کوي، سردردي نه ډېر شکایت کوي. د هغه اراض او د دې اراض بخي سره بیل شو. او بل تدوی موڑی بل آغا مواد دی چه دماغ انحطاط سره موجی که یا ڈپریشی یا دماغ خاموشی پا دی که خواباور گولیگانی دی پا دی که باربیتوراتون دی نو ایده هم جسمی ام روانی مشکلات دی دی مریض زجر باسی ایده بل مدیریت دی برسامزا هاگا مواد دوی چکره دا مواد استفاده وی کی خیالات وینی یا تصورات وینی مثلا مریض وی چه زولا پا تیاره که هوا که چکر با هم با دیده بیل مدیریت ده وغیره که مثلا ده که چرس ده یا مثلا پترول ده یا ده مختلف سریشونه دی ایدوی مدیریت ده تدوی فرقی نظر ما پا نظر کرده ده مواد ده دولو سرسم مریض چه مثلا وارد بیلی ده تدوی تیم بیلی نور دیر خ نتیجه باورکی
پر یو ځای د بیلابیلو نشه یي موادو معتادینو بستری کېدل کومې ستونزې لري؟
دغه مختلف چې دوی بستر شي مختلف مواد یو ځای بستر شي یو وزینه چې هغه منفي پینټ یا هغه منفي بخش ده دوی تجارب شریکوالی ام د موادو ام د هغه منفي د ژوند تجربې مثلا یو د تریاک مریض بستر شي یا د چرس مریض بستر شي او یو د مثلا هیروین مریض بستر شي یو د شیشه مریض بستر شي نو د شیشې والا به وایي چې زه داسې مواد وهم چې دا وهم دا مواد کله چې دا استفاده کوم نو زه ډېر لذت اخلم نو دغه بل نفر هم تشویقیږي د ذهن کې د خبره ثبت دي چې د نشه ډېر ښي دستي په ډېر عادي او شکل سره دا جک نشه انتخابوي مثلا یو نفر چرس استفاده کوي بل وایي وروره دغه تریاک چې استفاده وکړي ته به لس ساعته کار وکړي ګوره یو منفي مسیج یې ورته ورکړي نو دا کله چې بیرون ووته که یو چیرته مقابلېږي یا خوب یې نه وړي یا کار کې ستړی کېږي دسې تجربې شریک کړی چې دا تریاک ډېر ښه تجربه کوي څوک نو دسې تریاک یا مثلا یو نفر د جنسي اړخ نه ډېر ضعیف وي یو نفر چې شیشه استفاده کوي یا خو تحریک کننده ده اسټیمولان ده وایي چې دغه شیشه استفاده وکړي دغه مقربت جنسي ته به مثلا ډېر ته تقویه کوي نو کله چې یو ضعیفوالی هغه شو دستي شیشه استفاده کوي نو دغه منفي تجربې دي کله چې دوی خپل منځ کې شریک کړي کېدای شي دغه ډېر مشکلات ورته پیدا شي او په ضمن کې هغه جیک مواد د انتخاب کړي ګوره په یو اتاق کې لس نفر وي درې مریضان د شیشه د بستر کې او درې مریضان د هیروین او تریاک د بستر کې او درې مریضان مثلا د خواباور ګولۍ خوري هغه د بستر کې ګوره د شیشې مریضان چې دي شیشه مریضان دغه رواني بخش مشکلات پکې ډېری مریض مثلا شیشه ماتوي مریض کمزا کوي مریض مثلا خپل کمیس چیرې کوي مریض مثلا یو بل ته ضرر رسیږي یو بل سره جنگ کوي درې نفر په دې حالت کې شو مثلا کله چې درې نفر هیروین څکي هغه ډېر درد لري یا پرنجیږي ډېر هوخ کیږي هغه شکایت کوي نو په دې کې دغه اتاق یو ګډوډیشن پیدا کیږي هغه څوک چې تداوي ټیم ده د هغه نم لاره ور کیږي دغه د مریضانو نارامي مختلف یو مریض بل مریض باندې تاثیر کوي هم د تداوي پروسه په تاخیر کې اچوي هم د تداوي ټیم ته مشکلات هدې لپاره د علمي دیګانه دوی باید په بل بل وردو کې تنظیم شي چې هغه یو طریقه د تداوي دغه بل باندې منفي اغیزه کوي یو منفي مسیج اخلي هغه
د مختلط تداوي د ستونزې د مخنیولو لپاره ستاسو وړاندیزونه څه دي؟
کله چې یو مریض نوی راشي دا باید یو سکرینینګ شي چې دا څه ډول تداوي ته مساعد ده مثلا یو نفر راځي چې دا تجربه د ترک مثلا اته ذلیل لري اووه ذلیل لري شپږ ذلیل لري مثلا زما وایي شل کاله کېږي چې مواد استفاده کوم کله چې مریض راځي مینو د تداوي ورته مخې ته کېښودل شي مثلا تاسې یو نفر یو هوټل ته ځي یو ګلسون مینو راوړي وایي ته څه شی غواړي ته کوم نوه غذا غواړي په تداوي کې هم دغسې ده تداوي مثلا شپږ اووه ماډلونه دي په جهان کې په خپله په افغانستان کې دغه ماډول د تداوي یا نوید د تداوي انتخابول دا یو ډېر مهم کار ده بل هغه واردونه یا اتاقونه د هر موادو لپاره بیل بیل وار دي هم ورته صحیح خدمات عرضه کیږي او هم په ضمن کې د مؤثریت او مثمریت د تداوي ورته ډېری او مریض ډېر ښه نتیجې سره به خپل کور ته لاړ شي
آیا پوهیدل است؟ آیا پوهیدل است چې د احتیاط په مخنیوي کې مور څه نقش لري؟ په دې اړه به د فوزي وردک خبرې واورو.
مور باید به مسئولیت نوین چې هیڅ نوی افتیه که یواری مگا پا امغا کودکستان وی مکتب وی مدرسه وی پا هر چیری چه دوی ارتباطات و لری امغل تا مگ پا جریان که و چه دو دوی ازیری منظام ده نده ده ده چه سر گرز ده چه سر ایناس تا وی لاره ده مور پا هر حساب نبویگی که کوی یو بوی که تغییرات راشی پا یو زلسهی که تغییرات راشی پا خورا که تغییرات راشی پا خوب که تغییر راشی هم باید سل پا سلو که متوجه ده اولاد وزی چه اولاد که میده تغییر را عایده ویلی باتمان اغا دلیل باید پیدا که ده مشر اولاد تا باید تا خاص سام و پستخی طریقی سر تا تربیه ورکی زکا چه که مشر اولاد ده خوی نورم تنا یقی نا یو عبرات و خولی نور و رو تنا تشویقیگی با دقی که باید مگ متوجه شو اکم چه دیر متضرر وی اک مثلا شب نشینیانی که دی ملگرتیا و دیر شوقی وی دی درس لقامان نوی دیر دسی دی خواته خواته گرزی که اگوی تا باید مگ دیر متوجه وسو چه اغا متضرر نشی.
آیا پوهیدل است؟
ترنو اوریدونکو تاسی ازادی رادیو اورئ چې په 1216 نیمه منځنۍ څپو خبريږي او اوس ته خاطرې وارده د لوګر ولایت درویس کلن رفیع الله له 15 کالو راهیسی چرس کوي. دی وایي چې د مینې له امله مې چرسو ته مخه کړه، خو له نشو سره سره مې بیا هم غمونه او دردونه څو برابره ډیر سول. رفیع الله چې تر نشې مخکې د ټوکرانو دکان درلود اوس یې هر څه له لاسه ورکړي دي. دا چې رفیع الله د نشو له امله نور له څه ډول ستونزو سره مخ سوی دی په دې اړه یې زموږ سره د زړه خواله کړې ده.
کله زمین سولم د دې په ځای باندې چې د هغه په کور باندې ورسم هغه ته بې عزتي ورواړومه، د هغه نوم ور بد کم، د خپل ځان نوم بد کم، د خپل پلار نوم بد کم. بیا را ولاړ سولم، بس نشه به مې کولی چرسو. یو بل مازګر به مې 50 روپۍ راست، هغه به مې تر بل مازګره پورې بست و. د چرسو په برکت مې مینه ترلاسه نه کړه. خیر داسې حالات ته ورسېدم چې اخلاق مې ډېر خراب سو. په کور کې له پلار سره مې بد اخلاقي کوله، له مور سره مې بد اخلاقي کوله. څه به سمه خبره راته وکړله، هغه مې نه سوه زغملی. په لمانځه کې به مې ډېر سست ولم. زما په وجود یې دا تاثیر کړی و چې مثال تورې واړولمه، په مغزو کم حوصله یې کړلمه، او بل یې تنهایي ته ډېر رسولمه. له مورو، له پلار، له ورونو، له خویندو، له خپلو خپلوانو، له قریبانو، د ټولو کوشش مې کوه چې تنه واوسم او د آینده په غم کې نه ولم. چې آینده به یې ما څه وي، آینده کې به زه واده کوم، نه بیا کوم ځوان و زندګي به مې وي، پلار و مور و ورونه، دغه به آینده کې څه به وي. دا ټول فکرونه مې په ذهن کې هېڅ و نه. ما به هغه نشه کوله، نور به تلم و راتلم، یا سبا تکلیف راته ولوی دی مریض ولم، او کوم انډیوالان کوم څوک سی به ولو، هغه خو یو هم پدر راته ونه خوړل. یعنې ما هغه مې ونه خوړل، زه مریض ولم، په کور کې لیونی وم، بیخي مې یو څوک مې نه پېژندلو. خدای پاک دی وبخښي، یوه نامې و یوازې هغه مې پېژندله، نور مې په کور کې یو څوک هم نه پېژندلو. بیا مې پلار راغلی، بیا زه ډاکټر ته ولم. ما به په خپله خپل کار کاوه، تلم به مارکیټ ته، هلته به کله 1500 لاسته رالې، کله به 800 لاسته رالې، کله به 1000 روپۍ لاسته رالې. بس په هغو کې به ولاړم، د 1500 روپۍ به مې چرس را واخلو، هغه به مې سګرېټ مګرېټ به مې ځینې جوړ کړو، هغه به مې ووله، دغسې به پسې ولاړلم. یعنې دا رقم نه ولم چې زه زیر پل تر لاندې ولم، یا کوم چا ته خواست کوو، یا مې له موره چې پیسې غلا کړې، یا له پلاره چې پیسې غلا کړې. دغه چې هېڅ کومه دغه مې نه درلود. ما ته به پلار ویلې چې دا ورونه دې څوک 2000 روپۍ ماته راوړې، څوک 3000 روپۍ ماته راوړې، دا زه چې په خپله کار کوم، دلې په کور کې مصرفوم، ته خو ماته یو څه راکوه. ما به لیا سې دا نورې خورې زه هم خورم.
د نشه یي موادو د کښت، تولید، قاچاق او استعمال د تازه پیښو په اړه د ازادي راډیو د زهرو کاربن خبرونه د شنبې او تکراری د چهارشنبې په ورځ پر 12:30 بجو اوریدلی سئ. د دې موضوعاتو په اړه خپل نظریات، پیغامونه او جالب عکسونه د واتس اپ لارې هم را لېږلی سئ. زموږ د واتس اپ شمیره ده 0909 3300 40 40. زموږ د ایمیل پته هم په یاد ولرئ: COP@RFERL.org.
د ازادي راډیو درنو اوریدونکو، تا دې د زهرو کاروان خبرونه ورستی برخه ترا ورسیدو، او په دې برخه کې بیا هم د پخوا په شان ستاسو لپاره یو پزړه پوری ډرامه لرو. د ډرامې کیسه دا شته چې نن ګالای دی وشتمن سړی زوی دی، او یو انجلۍ ته د واده لپاره مرکه ورستولې ده. د انجلۍ پلار حجی اسلم هم راضي سوچي نن ګالی تخپل لور ورکړي، خوای چې اوس یې زوی مسافر دی. کله چې هغه له سفر څخه راشي نو دوی ته به دسمال ورکړي. خو یوه اونۍ وروسته ناڅاپه حاجي اسلم له دې خپلوي څخه انکار کوي. دا چې حاجي اسلم ولې خپله لور ننګیالي ته ور نه کړه او اصل کیسه څه ده، دا به په ډرامه کې واورو.
حاجي صاحب اسلم خانه، تا خو پوښتنه مو نه کړه چې څنګه راغلی یې؟
سمت خانه، پخوانیو مشرانو ویلي چې تر درې ورځو پورې به له میلمه څخه پوښتنه نه کوي چې څنګه راغلی. تاسو خو همدا اوس راغلی، میلمانه یې، زموږ سترګې او لیمه یې، بس نو څه پوښتنه به وکړو؟
حاجي صاحب اسلم خانه، ستا میلمه پالنه موږ ته معلومه ده، خو موږ یوه خبره کوله.
خدای دې خیر کړي. څه مو ویل؟
خبره دا ده چې موږ غوښتل سره دوستان شو.
یار سمت خانه، که رښتیا درته ووایم پوه نه شوم څنګه سره دوستان شو.
موږ راغلي یو چې ستا لور زما وراره اشرف جان ته وغواړو.
ښه، دا خبره ده.
هو، اشرف جان ډېر ښه زلمی دی، انشاءالله چې لور به دې ډېر نیکمرغه ژوند ولري. څه دې پکې وویل؟
نه پوهېږم چې څه ووایم.
متل دی چې وایي پر خو تلوار او په بدو تعمل. دا یو د خیر کار دی، که زما منی نو په دې کار کې ځنډ مه کوه.
وایي چې دوستي د سلو کلو لار ده، نو باید څه فکر ورباندې وکړو.
هېڅ فکر ته حاجت نشته، په هلک کې ویل نشته.
ومو نه ویل چې د هلک پلار چیرې دی؟
پلار یې لوی سوداګر دی او اوس په خارج کې دی.
خپل هلک څه کار کوي؟
هلک هم تجارت کوي.
داسې به وکړو چې زه به مې له مشر زوی سره مشوره وکړم او بیا به تاسې ته خبر درکړم.
د څه شي مشوره کوي؟ هلک ښه شتمن دی او ښه کاروبار یې روان دی، د ولور غم یې مه کوه. هر څومره چې وایي بله خبره نه پکې کوو. کور، موټر، سره زر او نغدې پیسې نورې څه کوي؟ دا دی شل لک افغانۍ مو همدا اوس له ځان سره راوړي دي. اوس نو ته ووایه چې نورې څومره راوړو.
پیسې موږ ته مهمې نه دي، زه خپلوي په پیسو نه کوم. وایي سلا د میړو هنر دی، زه به مې له مشر زوی او نورو خپلوانو سره مشوره وکړم او بیا به تاسو ته خبر درکړم.
ښه سمه ده.
مورې، ته یو بل ګلاس چای راواچوه چې ډېر خوندې وکړه. دا یوه میاشت کېږي چې دومره خوندور چای مې نه وڅکلی.
زویا، تازه د سفره راغلې، ستړی یې ځکه چای خوند درکوي؟ دا دی چای به در واچو.
ننګیالیا بچیه، ما خو تا ته په تلیفون کې هم وویل چې ستا خور ګلالۍ ته مرکه راغلې وه. ما یې تا ته د کورنۍ په باب یو څه معلومات هم درکړل. څنګه شو، تا یې نور معلومات وکړل؟
هو، ما یې پوره معلومات وکړل.
ښه نو، څنګه دې خوښه ده؟ ګلالۍ ورکړو که نه؟
ولې ډوډۍ نشي ورکولی چې داسې خلکو ته یې ورکوئ؟ دا کورنۍ ټوله د نشه یي موادو قاچاقبران دي. د هلک پلار یو کال مخکې د قاچاقو په جرم نیول شوی او څو کاله قید ورباندې ختلی دی.
نو دوی خو ویل چې د هلک پلار لوی سوداګر دی او اوس په خارج کې دی.
درواغ وایي، ټول خلک پې خبر دي چې بندي دی.
خیر دی، پلار به یې قاچاقبر وي، زوی خو به یې نه وي قاچاقبر.
زوی څه کوي چې ټوله کورنۍ د نشه یي موادو قاچاق کوي؟
قاچاق موږ څه کوو زویه؟ ښې ډېرې پیسې لري، نجلۍ به مو ښه ارام ژوند ولري. نورې نجونې چې مو واده کړي دي، یوه یې هم په ډوډۍ نه ده مړه.
مورې، ته ولې سر نه خلاصې؟ ما درته وویل چې هلک قاچاقبر دی. یوه میاشت مخکې هم تاریا کې په موټر کې بار کړي وو، پولیس ډزې ورباندې وکړې، هلک ټپي شو خو په منډې ځان له پولیسه خلاص کړه.
زما خو داسې خوښه ده چې نجلۍ به ورکړو. توکل په خدای، ښه ماړه او شتمن خلک دي. ښځې چې په مرکه راغلې وې، د هر یوې یو چارک سره زر په غاړه وو. زموږ نجلۍ به هم په سرو زرو کې پټه کړي.
مورې، دا چې سبا لک بندي شي او یا خدای مکړه ګلالۍ کونډه شي، تر دې خدا ښه چې پر کور ناستې.
واه ښځې، ننګیالۍ سمه خبره کوي. ولې په لوی لاس خپله لور په بلا اخته کوو؟ سبا به پښیمانه یو خو څه به په لاس نه راځي.
او بل نه، ګلالۍ څه عیب لري چې موږ دومره تلوار کوو؟ ځوانان خو لږ نه دي، هر وخت چې مناسب هلک پیدا شو بیا به یې ګورو.
نو لنډه خبره دا چې ګلالۍ نه ورکوو؟
هو پلاره، زما نظر خدا دی چې نه یې ورکوو.
زه هم وایم چې نه یې ورکوو.
مورې، ستا څنګه خوښه ده؟
زویا، زما هم دا ستا خبره خوښه شوه. خدای مکړه چې سبا مې لور سرتوره کېږي، ښه دی چې تر داسې خپلوي تیر شو.
ښه نو چې داسې ده، زه خبر ورکوم چې زموږ سلا ونه شوه، بیا مه راځئ.
ازادي راډیو درنو اوریدونکو د دې اونۍ د زهرو کاروان خپرونه پر همدې ځای پای ته ورسېده. تر بیا مو پر لوی او مهربانه الله سپارو. ته خدای پامان.
د زهرو کاروان.
استدیوی پیک، برنامه خبری نیمروز.